مشي دا مشال ریډیو ده د درې بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې به په ډیرو شمالي وزیرستان او کراچۍ کې د عملیاتو د هند او امریکا په اړه د پاکستان د خارجه وزارت رد عمل مومندو ته د آرمی چیف دوره د دوراني کیمپ د کډوالو ستونزې او بهرنو هیوادونو ته د آرمی چیف د سفرونو په اړه راپورونه واوري. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به د نړۍ رنګونه او میډیا او ځوانان ونیزي خبرونې هم واوري. خو اول خبرونه د انیسا اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان پولیس وای په شمالي وزیرستان کې 350 مشکوکا وسلوال وژلي دي. نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د پوځي عدالتونو د 21م آئینی ترمیم پر ضد اورېدنه وشوه. او امریکا نن اوکراین ته د ټولنیزو چارو په لړ کې د مرستو لپاره د 2 ارب ډالرو ورکولو ژمنې کړې دي. په پاکستان کې چارواکي وای په شمالي وزیرستان کې په هوائي بمباري کې 350 مشکوکا وسلوال وجل شوی دي. پوز وای پرند شمالي وزیرستان په د تاخیل سیمه کې د هوائي ځواک په بریدونو کې د وسلوالو شپږ پټن ځایونه په نښه کړل شول. چارواکي وای په وجل شوو کې بهرنیان هم شامل دي. همدارنګه د دغه بمباري په ترڅ کې د وسلو په بمونو او چاودیدونکو موادو بار ګاډي هم د لمیان څوړل شوی دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په ډیرا اسماعیل خان کې د لټون د عملیاتو پر مهال د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې 500 وسلوال وجل شوی دي. د ډیرا اسماعیل خان پولیسو چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې پرون په سلطان کوټ سیمه کې د لټون د عملیاتو پر مهال د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې 500 وسلوال وجل شوي، 2 نورو ځانونه الوزولي او 10 وسلوال یې ژوندي نیولې دي. تر دې دمه وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د پوځي عدالتونو او 21م آئینی ترمیم پر ضد اورېدنه وشوه. د سپریم کورټ د چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې 3 کسیزه بینچ د لاهور های کورټ بار اسوسیشن لخوا د پوځي عدالتونو او 21م آئینی ترمیم پر ضد د جمع کړل شوي درخواست اورېدنه وکړه. له اورېدنې وروسته د لاهور بار اسوسیشن مشر وکیل شفقت چوهان له رسنو سره په خبرو کې وویل،
آپ اس کو تحریک مت سمجھو کہ ہم صرف سٹرائک کریں گے.
تاسو دا هغه تحریک مګنئ چې موږ به ایواز هړتال وکړو او په سړکونو باندې براووزو. موږ یو منظم تحریک شروع کړی دی. د لړکی موږ کنونشن رابللې دی چې راتلونکي لایحه عمل به پکې ټاکو. او دویمه خبره دا ده که یو تن هم ناحقه سزا کړی شو نو د هغې به څوک ذمہوار وي؟ ولې زموږ د عدالتي نظام سزاګانې نه ورکوي؟
د پاکستان حکومت د روانې میاشتې په 6مه نیټه د 21م آئینی ترمیم منصوري ورکړې وه. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف وای د وسلوالو پر ضد به عملیات تر هغې جاری ساتي تر کومې چې سیمه د وسلوالو څخه په مکمله توګه پاکه کړې نه وي. جنرال راحیل شریف تېر ورځ مومند ایجنسی ته د دورې پر مهال وویل چې په سیمه کې د ترهګرۍ ختمېدل له پرمختګ سره تړلی دی او پوځ په سیمه کې د ترقۍ کارونه روان کړي دي. نن په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو دریم او وروستي پړاو ترسره کیږي چې پترس کې به د کویټې ضلع لپاره خاروال او د غم رستیال او په 2 نورو ضلعو کې چیرمین او مرستیال چیرمین ټاکل کیږي. د دغه چوکو د عہدیدارانو د ټاکل کېدو لپاره په ټول بلوچستان کې 10,000 کونسلران چې مخکې ټاکل شوي رایه ورکوي. د کویټې د خاروالې د څوکۍ لپاره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر ډاکټر کریم الله مهم کاندي ګڼل کیږي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای پاکستان له امریکا سره خپلو اړیکو ته اهمیت ورکوي او دا تمه لري چې امریکا به په جنوبی ایشیا کې د ستراتیژیک توازن او استحکام د ساتلو لپاره یو مثبت رول ولوبوي. د نوموړي له دفتره نن مشال لیډیو ته په ترلاسه شوي اعلامیه کې ویل شوي دي چې هندوستان ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د روستي سفر او د دې سفر په نتیجه کې د نیو ډیلی او واشنگټن ترمنځ د تړونونو او همدارنګه د وزیر اعظم نریندر مودی او ولسمشر باراک اوباما د سرګندونو دقیقه ارزونه کوي ځکه چې دا موضوعات سیمه ایزي او نړیوالې اغیزې لري. خبرونه د مشال ریډیو نوره. امریکا نن د دو اربا بلیون ډالرو د قرضې ورکولو په یو تړون لاسلیک وکړ چې تر مخه به اوکراین ته روان کال د ټولنیزو چارو لپاره مرستې ورکول کیږي. د قرضې ورکولو پر دې تړون لاسلیک نن په کیف کې د امریکا د خزانه وزیر جیک لیو او د اوکراین د اقتصاد وزیر ناتالیا یریسکو وکړ. اروپایي اتحادیه هم د دې میاشت په پیل کې د اوکراین د اقتصاد ښه کولو لپاره له دې هواد سره د 2.1 اربا ډالرو د مرستو ژمنې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا میرکل په ختیس اوکراین کې د تشدد د پیښو د پام وړ زیاتېدو په اړه خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما د هند او سعودي عرب له سفرونو پر راستنېدو پرون له میرمن میرکل سره د ټلیفون په لیکه خبرې کړې دي. د جاپان وزیر اعظم شینزو ابه د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې لخوا د یو جاپاني خبريال کینجو ګوټو د ویډیو خپرول یو سپک ګام بللې. نوموړي نن وویل اغه د دې ویډیو په لیدو سخت غوسه شوې ده او یو واري بیا وویل چې جاپان په ډېړه د امان سره په تماس کې و چې د کینجو ګوټو په آزادولو کې د ورسره مرسته وکړي. په ویډیو کې غږیدونکې آواز وایي چې امان د خدیجه الریشاوي په نوم یو عراقي میرمن خوشی نکړه نو جاپان خبریال با په سلی رشت ساته پس وجل شي. خدیجه په دې تور چې په هوټل په ترهګر برید کې لاس لرلو او په هغه پیخه کې شپېته کسان وجل شوي وو د مرګ په سزا محکومه شوي. او وروسته خبردار چې پرون په کوسو کې د پولیسو او زرګونه مظاهره کوونکو ترمنځ د اخوډب له امله لسګونه کسان ژوبل شول. مظاهره کوونکو د یو سربیايي وزیر د لرې کولو غوښتنه کوله پر چا چې د البانی نژاد اکثریت ته د سپکاوي کولو تور پورې شوی دی. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. وستاسو ته حال درکو د کرنسو د بایو او د موسم.
د پیښور د کرنسی مارکیټ نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 1.05 روپۍ اخستل کیږي او 1.04 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.44 روپۍ او 1.45 روپۍ. یو پاؤنډ 1.53 روپۍ او 1.53 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 0.65 روپۍ او 0.80 روپۍ. یو سعودي ریال 0.95 روپۍ او 0.10 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.08 روپۍ اخستل کیږي او 1.04 روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه نن په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 14، په بنو کې کم نه کم منفی 1 او زیات نه زیات 15، او کوټه کې به کم نه کم منفی 15 او زیات نه زیات 8 ډیګری سینټی گریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، خبرونه درته زموږ همکار انیس اجمل او د موسم حال او د کرنټ روبای درته زموږ همکار احمد الله وړاندې کی. د روانې خبرونې سن مهم راپورونه دادی. په شمالي وزیرستان، ډیرو او کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري. پاکستان ولی د هند او امریکا مخ په زیاتېدونکو تعلقاتو پریشان کړي؟ کارپو زاهد سعید یې دا سبب ګڼي.
مسٹر مودی چې ډېر اگریسو پالیسیز دي، نو کدی ته لګ انکریجمنٹ پیدا شي چې سپر فارورډ سده، نو دې بر ډېر ریجن با انسٹیبل کی.
راحیل شریف په بیا بیا وای خو بد وسلوال ټول طرحه ګرځي، خود ممندو قبایلی سیمه یو سیاستوال اخوزلاده چټان دا وای
لال مسجد چې کوم خطیب دې پک الله کلم لګیا دی او خبرې کوي دغه خلاف لا کاروایی نه ده شوي، د بین تنظیمونو خلاف لا کاروایی نه ده شوي. نو چې د دې منځ کې کاروایان نه شوي، زه یقین نه کوم چې ټولو خلکو به دا یقین جوړ شي چې بوډا او بیډا ختم شوي.
د کورمې په دوراني کډوالو کې هم کې میشت کډوال د حکومت نه د یخنۍ په دې موسم کې دا غوښتنه کوي. د نړۍ رنگونه او میډیا او ځوانان ونیزې خپرونې هم لرو. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونې پیل کو د سر راپور ته ورزو. امنیتي چارواکو په وینا تیر ماښام شمالي وزیرستان د تخیلو کې د وسلوالو په پټنډیونو هوایي بمبارۍ کې 350 وسلوال وژل شوي او د دوی بارودونه ډک ګاډي او مرکزونه هم تباہ کړي. آی ایس پی آر تر مخه تیر ورځ تیرا خیبر ایجنسی کې هم په هوایي بریدونو کې لس نور وسلوال ووجل شول. عمر دراز وزیر پی دا تفصیل لري.
امنیتی چارواکو په وینا تیر ماښام شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال کې جنگي الوتکو په بریدونو کې 350 وسلوال وژلي شوي او د دوی شپږ پټنځایونه او بارودی موادونه ډک او وګاړي هم تباه کړي دي. د فوز مطبوعاتي څنګه آی ایس پی آر هم د 350 وسلوالو د وژنې تصدیق کوي. شمالی وزیرستان د تاخیل او ځایي اوسیدونکو بیګاش په مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې وویل چې جنگي الوتکو د تاخیل خړتنګي تورتنګي لوړلګاډه او شوال کې بریدونه وکړل. خدایوی د وژل شو وسلوالو ټیک شمیره دوی ته معلومه نه ده. ځایي خلک وایي 13 ورځ ماسپښین او ماښام د تاخیل او شوال غرونو کې د وسلوالو په مورچو او پټنځایونو باندې هوایی بمبار وشو. آی ایس پی آر لخوا خپور شوی بیان تر مخه 13 ورځ تیرا ویلي. خیبر ایجنسی کې هم په هوایی بریدونو کې لس وسلوال وژلي شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. دوه ورځې وړاندې هم د فوز مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر په وینا شمالي وزیرستان د تاخیلو کې په هوایی بریدونو کې درویش وسلوال وژلي شوي ول. وسلوالو طالبانو د فوز د غایداو په اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان اپریشن ضربیاذب کې تر دې دمه د آی ایس پی آر تر مخه 2000 پورې وسلوال وژلي شوي او خواوشا 200 پورې امنیتي سرتیري هم په دغه عملیاتو کې وژل شوي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو او د خبرونې په دې برخه کې وردو ډیر اسماعیل خان ته. په ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو اف سی او د پوز د امنیتي سرتیرو په میت کې دغلته کې د وسلوالو پر ضد باندې عملیات شوي دي. پولیس دا وکوي چې دوی یو شمیر وسلوال نیولې دي. د دوی په وینا دوه نورو ځانونه الودولي او 15 طالبان یې وژلي. په دې اړه باندې د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود دا تفصیل راکوي.
پدر اسمیل خان شو د پولیس فورس او خفیه ادارو د چارواکو د پخلی په مطابق د ډر اسمیل خان تحصیل کولچی او دربن په مختلفو سیمو کښې د امنیتي فورس سرتیرو د طالبانو په خلاف د لبټون په دوه ورځني عملیاتو کښې 9 طالبان وژلي او 10 نور یې ژوندي نیولي بندیان کړي دي. نیولي بندیان یې د پښتنې ګوژنې د پاره نه څرګنده ځای ته بیولي رسولي دي. دا ذرایع وایي چې د لټون دا عملیات د دریم او څلورم په ورځ لګیا کړای شول چې د کومو په دوران چې د فورس سرتیرو 13 ورځ د سلطان کوټ سیمې په یو کور کې موجود طالبان راایسار کړل او بیا د دواړه لوریانه د ګڼو ډزونو بدلون وشو چې په نتیجه کښې یې د فورس سرتیرو 15 طالبان ووژل، لاسي بندیان او دوه نورو طالبانو خپل ځانونه په بارودي موادو والوزول. دغې ذرایع د فورس د ځنی توان بارک شه سو نشول او نه د طالبانو د لوري نه د پیشه او د دوی د ملګریو د مرګ او بندیون کې دلو په بارک شه سویلی شوی دی. دا د یادوي چې د فورس سرتیری لا نن ها په سیمه کې موجود د ټولو لارو مهم ځایونه یې نیولي او په سیمه کې د دوه ورځو لګولي ګرز بندیز ته یې دوام ورکړی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
اف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د امریکایي ولسمشر باراک اوباما هند ته د سفر په دوران د هغو بیانونو او معاهدو کتنه کړې کوم چې علاقایي او نړیوال اغېز لري. پاکستان دا هم وایي چې د پاکستان سلامتۍ لپاره دوی د دې معاهدو د اوږدمهاله اثراتو جاج هم اخلي. په دې اړه باندې رابعه اکرم خان دا تفصیل راکوي.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې امریکا او هند ترمنځ جوهري معاهده سره په جنوب ایشیا کې د طاقت توازن متاثر شي. د نهه د شپې پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه د سرتاج عزیز د خولي وایي چې پاکستان د امریکا صدر باراک اوباما د هندستان په دوره کې د هغه بیانونو او معاهدو کتنه کړې کم چې علاقایي او نړیوال اغیز لري. بیان دا هم وایي چې د پاکستان سلامتۍ لپاره دوی د معاهدو د اوږدمهاله اثراتو جاج هم اخلي. سرتاج عزیز په وینا پاکستان هند ته په نیوکلیر سپلایرز ګروپ کې د رکنیت ورکولو مخالفت کوي. خپل رد عمل کې سرتاج عزیز وویل چې پاکستان خپل قومي سلامتۍ د مفاداتو د تحفظ حق لري او یو داسې ملک چې هغه کشمیر په معامله د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د قراردادونو خلاف ورزي کوي هغه په هیڅ طریقه په سلامتي کونسل کې د خصوصي حیثیت حقدار نه دی. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان امریکا سره خپل تعلقاتو ته اهمیت ورکوي او امریکا نه هم په جنوبي ایشیا کې د ستراتیژیک استحکام او توازن لپاره د تعمیري کردار د ادا کولو امید لري. سرتاج عزیز د هند نه مطالبه وکړه چې کال 2005 کې د سمجوته ایکسپریس منصوبه کوونکو او ملزمانو ته د سزا ورکړې شي. د پاکستان تشویش په اړه د بهرنیو چارو کارپوه بیرسټر زاهد سعید وایي چې پاکستان تشویش په ځای دی ځکه چې امریکا او هندوستان ترمنځ جوهري معاهده نه په جنوبي ایشیا کې عدم استحکام راشي.
مستر مودي چې دی ډېر اګریسیو پالیسیز دي نو کدی ته لګ انکریجمنت پیدا شي چې سپر فارور سده نو دی به ډېر ریجن به انسټیبل کی ولی چې دی به خپل هغه کوي زور به خلکو ته خي. صرف پاکستان د انډین پرمننت ممبرشپ اف سکیورټی کونسل برخلاف نه دی او نور ډېر کنټریز دي چې هغه هم د دې برخلاف.
بلخوا د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر اجاز خټک چې خارجه چارو مشیر د هند په سلامتی کونسل کې مستقل رکنیت په اړه د پاکستان پالیسی یو وار بیا بیان کړی ده.
پاکستان ته داسې پالیسی راوستل پکار دي چې هغه خپل چې نوی دنیا سره کوم تعلق دی هغه د انډیا په نظر کې هر څه ته وګوري. هغې نه چې تر څوک روته نه دی هغه به مسلې وکړي. حالات بدلېږي او ما خیال دی چې دوی ته پکار دی په دې باندې سنجیدګۍ سره سوچ وکړي چې اوس به څنګه مونږ امریکې سره خپل بیلنس ساتو او نورو سره به ساتو او انډیا یو بدل لیول ته لاړو لو بدل تعال حیثیت لري خو یا بد غلط او کوم مورل ڈیبیٹس پہ دیکھیے اگر بھائی نئی حالات تو تزان ایڈجسٹ کی اور ضرور خبروں باندھی دانور خبر مستی نہیں تھی.
یاد دیوی چې ماضی کې هم د پاکستان لخوا د هند په سلامتی کونسل کې مستقل رکنیت ترلاسه کولو او په نیوکلیئر سپلایر گروپ کې د شمولیت مخالفت کړی دی.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. پرون د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د مومند او قبایلی سیمې د دورې په موقع ویلي چې د ترهګرۍ ضد اپریشن به تر اخیری ترهګر د ختمېدو پورې روان وي. د وویل چې په سیمه کې د ترهګرۍ ختمېدل د ترقۍ د کارونو سره هم تړلی شوی دی او پاک پوځ هم په سیمه کې د ترقۍ منصوبې روانې کړې دي. په دې اړه باندې د شانواز ترکزی دا رپورټ وو.
دا محمد جن سید پرونی دورې په موقع جنرال راحیل شریف دا هم وویل چې په قبایلی سیمو کې ترهګری ختمېدل د ترقی راوستو سره ممکن دي او د پاک پوز لخوا هم په سیمه کې د ترقی منصوبي روان دي. د ارمی چیف په دې دوره یو عام وګړي جهانگیر خان چې د محمد جن سید وسیدونکو دي خپل نظر داسې وړاندې کړ.
هغه دا خبرې وکړه چې وی ویل چې منګه به د دهشتګردي ختمو او دهشتګرد خود منګه وژني او منګه بچي وژني او منګه رونه وژني. مطلب دا دی چې دهشتګرد ته بشټول دهشتګردي هغه کې به خاو خراب پړو
بیا مې د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان د پخوانی غړي اخوندا ته چټان سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې د پوز کردار د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ډیر ښه دی خو که سویلین یا غیر پوځي ادارې ورسره مرسته وکړي نو ممکن ده چې ترهګرو ته په لنډ وخت کې ماتې ورکړې شي. اخوندا ته چټان د ښه او خراب عسکریت خوښو په اړه هم وویل
څنګه فورسز او چې وسه څنګه لګي دي دا غنه بالکل داسې معلومیږي چې ګوډه او بیټا چې کوم دی دا سوچ چې کوم دی اوس خطر شوی د څه تاثیر ور کوي. کله هر کوم مساله دا چې دلته په اسلام آباد کې زه په واضح الفاظو کې وایم عدالت مسجد چې کوم خطیب دی په کله کلم لګي دی او خبرې کوي دا خلاف لا کاروای نه شوې د بین تنظیمونو خلاف لا کاروای نه شوې. نو چې د دې مینس کې کاروای نه شوي چې کینو کوم خپل خلکو بلای کین جوړ شي چې ګوډه او بیټا خطر شوی.
لدی ورسته د ارمی چیف محمد جنسی ته په دې دوره د برګیډیر ریټایرډ سید نذیر مومن سره خبرې وکړې.
بل دا هم یو پیغام ورکول دی قبایلینو ته چې یاره موږ قبایلینو سره ولاړ یو په مومن کې چې وس اف ڈبلیو او کوم کار سرنګ شروع کړی دی. دا نه علاوه ماربل سیټی چې کوم جوړیږي او کوم روډونه جوړیږي نو کدا سي لحاظ سره دوی ترقی کړونو ته لاس واچو نو ضروري خبره چې د خلکو به اعتماد هم زیات شي. بل طرف ته به چې دا کوم رانی شوی دی دا غي سازاله به موشي.
او جنرال راهی شریف ته پرون په غلنه کې د پوز لخوا د ترقیاتی کارونو په اړه بریفینګ ورکړی شو او وروسته ارمی چیف بیا د پوز د وژل شویو په یادګار ګلونه هم خواره کړل. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تیرسي مودې راهیسې د لټون عملیات دوام لري. په دې موده په زرګونو مشکوکه کسان نیول شوي او په سلګونو نور په مبینه وسلوال مقابلو کې وژل شوي. دا چې له دغو عملیاتو څخه په کراچۍ کې د امن په وضع څه اغېز پرېوته، په اړه تفصیل ظفر کریمی په دې رپورټ کې راکړي. په کراچۍ ښار کې د لټون د عملیاتو 1500 ورځې تیرې شوې. په دې موده کې امنیتي ځواکونو څه د پاسه 40,000 مشکوک کسان نیولي چې پکې نږدې 10,000 کسان زندانونو ته تللي او پاتې نور د محکمو په حکم خوشي شوي دي. پولیس چارواکي وایي په دې موده کې پر امنیتي ځواکونو حملې هم زیاتې شوي، خو په مبینه وسلوالو نښتو کې تر دې دمه 211 وسلوال وژل شوي دي. په کراچۍ کې د لټون د عملیاتو په لړ کې تر ټولو زیاتې چاپې د دغه ښار په مشرق مغربی او ملیر ضلعو کې وهل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو مشر غلام قادر تیبو وایي په دغه سیمو کې د وسلوالو د زیاتو خوځښتونو له امله یې دغلته ډېر عملیات کړي. دی وایي هغه وسلوال چې له وزیرستان او نورو قبایلي سیمو څخه دلته راغلي دي، دوی زیاتره په دغه ځایونو کې میشت دي. دوی نه یوازې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دي، بلکې په کراچۍ کې د پیسو راټولولو لپاره له خلکو قلنګونه اخلي او د تاوان لپاره خلک تښتوي. دوی په دغه علاقو کې شتون لري، ځکه پولیس زیاتره په دغه سیمو کې چاپی وهي او وسلوالن ختی هم دغلته مخې ته راځي. د کراچۍ د پولیسو مشر زیاته کړه اوس په دغه سیمو کې د وسلوالو خوځښتونه کم شوي او د اپریشن له امله په کراچۍ کې د دغه عناصر قوت ختم شوی دی. د کراچۍ په مشرقي او مغربي ضلعو کې زیاتره پښتانه آباد دي. په دغو ضلعو کې څه موده مخکې د پښتنو ملت پاله ګوند عوامي نېشنل ګوند ډېری پلویان لرل. له دې ضلعو د 2008 په ټول ټاکنو کې یاد ګوند د سند اسمبلی 200 هم ګټلې وې، خو د 2012 کال راورستو په یاد ګوند په دغې سیمو کې حمله شروع شوې. د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي د کراچۍ اپریشن نه مخکې او هم د اپریشن په دوران کې د دوی پر پلویانو حملې دوام لري او په تیرو 2.5 کلونو کې یوازې په کراچۍ کې لسلو څخه زیات د دوی پلویان وژل شوي دي. د دغه ګوند د سند صوبې مشر سنیټر شای سید وایي
او بل اپریشن روان دی، خو زما په ایریا کې زما خلکو ته کوم ترېر دی پاغې کې څه کمی نشته. نور دنیا له یادي هغې خپلې جلسې هم کوي، جلوسونه کوي، ریډیانو بازي، پروګرامونه کوي. نن زما په دفتر باندې اټیک دی، زما په جنډه باندې اټیک دی او چې کوم زمونږ د دادې هغه یو په یو نامینړ یا وژني او یو ته اطلاع ورکوي دومره پیسې راوړه. صورتحال هغه صورتحال نن هم دی، موږ ته هېڅ څه سهولت نه.
یاد دې وي په کراچۍ کې د هدفي وژنو، قلنګ اخیستنې او د بدامنۍ د نورو زیاتو شوو پیښو په ضد د 2013 کال د سپتمبر په میاشت کې د لټون عملیات شروع شوي چې لا هم دوام لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوزم کو مشال ریڈیو تغوگی ساسو په یو بل راپور تر راګرځو. د پاکستان د پوځ مشر جنرال اهل شریف د چین دوه ورځې سفر وروسته بیرته اسلام آباد ته رسیدلی. نوموړي د چین له لوړ پوړو چارواکو مشرانو سره لیدلی وو او د دواړو ملکونو د اړیکو په بیلابیلو اړخونو یې خبرې کړې وې. دا په تېرو څه د پاسه دوه میاشتو کې څلورم ځل و چې د پاکستان پوځ مشر بهرني سفر ترسره کړی. پوښتنه دا ده چې د جنرال اهل نورو هیوادونو ته د زیاتېدونکو سفرونو مقصد څه کېدی شي او دې ته په پاکستان کې کارپوهان څنګه ګوري؟ دا پوښتنه عبدالحی کاکړ په خپل دی رپورٹ کې سیړلې.
د پاکستان د فوج مشر راحیل شریف د شنبه په ورځ په داسې حال کې چې تللی و چې د یک شنبه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هند په سفر نوې ډیلی ته تلونکی و. د پاکستان د فوج مطبوعاتي ادارې ISPR په وینا د سفر پر مهال جنرال راحیل شریف د چین له مشرتابه سره د دواړو ملکونو پر اړیکو او سیمه ییزو چارو باندې خبرې اترې وکړې. د نومبر له میاشتې راهیسې دا د جنرال راحیل شریف څلورم بهرنی سفر و. په تیرو څه د پاسه دوه میاشتو کې نوموړی د واشنگتن، کابل، لندن او چین سفرونه ترسره کړی دي. دا چې د دې سفرونو ممکنه هدف څه کېدلای شي په اړه په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ جنرال طلعت مسعود وایي د پاکستان فوج هڅه کوي چې د ترهګرۍ په ضد د اخیستو ګامونو او پرمختګونو په اړه دغه څلور مهم هیوادونه په اعتماد کې واخلي.
دغه هیوادونو ته وویل شي چې دا وخت پاکستان په کوم ډول دغه جنگ کوي او زموږ د دوی څرنګه مرسته پکار ده. زما په خیال دا هم ورته وایي چې دا وخت پاکستان څه شان قربانیان ورکوي او په نړیواله کچه د پاکستان ملاتړ ډیر زیات ضروری دی. کوم هیوادونو ته چې دی ځي دا ډیر مهم ملکونه دي.
خو د جنرال راحیل شریف دغو زیاتېدونکو سفرونو د پاکستان په ځینو کړیو کې بحث هم راپورته کړی دی چې وایي د جمهوریت حکومت په شتون کې د فوج د مشر بهرنیو سفرونو د ولسی حکومت کمزورتیا په ډاګه کړې ده. په اسلام آباد کې میش سیاسي چارو کارپوه فسی زکا وایي چې جمهوریت حکومت د درنو لاري کمزوري کړل شوې دي.
کله چې په ټول ملک کې درنې شروع شوې او کوششونه وشو چې حکومت کمزورې شي نو اوس حکومت واقعي هم کمزورې شوې ده. نو دا خبره سمه ده چې حکومت کمزورې کړل شوې ده. هغه ځکه کله چې نواز شریف په واک کې راغلو نو دې جدي و چې خپلې پالیسیان یې عملي کړي. په دې کې دوه درې خبرې داسې وې چې په اړه یې د پوز نظر بیل و، لکه له هند سره تجارت او د جنرال مشرف پر ضد مقدمه.
خو په لاهور کې د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر حسن عسکری بیا د جنرال راحیل شریف بهرنی سفرونه او په هغو هیوادونو کې د نوموړي تود هرکلای د ترکمن دی لاندې د پاکستاني فوج د ترګری په ضد لا اخیستل سو ګامونو سره تړي. دی وایي
دته چې کومه پذیرایي ترلاسه شوه، کوم هرکلی یې وشو، هغه موږ ته په امریکا، برتانیا او چین کې ډیره غیر معمولي ښکاره شوه. د دې بنیادی وجه موږ ته دا ښکاري چې دنیا ویني چې پاکستان د ترګری د مخنیوي لپاره بشپړ عملیات شروع کړي دي. د نورو هیوادونو حکومتونو ته دا خبره واضحه شوې ده چې د پاکستان ولسی حکومت په خپل د دې چیلنج مقابله نشي کولی او یوازې پوز یې کولی شي، ځکه دته دومره لوی پذیرایي ترلاسه شوه. که چېرته پوز د ترګری د مخنیوي لپاره کامیابه کاروایی نه وې کړې نو بیا به په نورو ملکونو کې د پوز د مشر لپاره دومره اهتمام به نه کېدلی.
خو ځینې کارپوهان داسې هم سته چې وایي پرته له دې چې د فوج په هڅو د نواز شریف په مشرۍ د جمهوري حکومت د کمزوري کولو تور ولګېږي، خو په خپل ولسی حکومت هم په ډیرو مسلو کې د اړتیا وړ صلاحیتونه نه دي ښکاره کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 15,500 15,500 او 1,300 کلو هارت ساوریدل شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو کورمې قبایلی سیمې ته په دورانی کیم کې میش د کورمې قبایلی سیمې متاثرین د حکومت غوښتنه کوي چې یخنۍ نه د بچاو لپاره دوی سره د مرستې وکړي شي. متاثرین وایي چې چری دوی سره په فوري توګه مرستې و نه کړی شولې نو د یخ سخت یخنۍ په وجه د دوی ماشومان او زنانه متاثر کیدي شي. چارواکي وایي د یخنۍ د بچاو لپاره به د کیم متاثرینو سره مرسته کیږي. نور حال د تاریخ ورغزه په دې رپورت کې وایي
په نیو دورانی کیمپ کې میش د کورمې متاثرین د حکومت غوښتنه کوي چې یخنۍ نه د بچو لپاره دوی سره د مرسته وکړي شي. مومن خان په نامه یو متاثره کس مشال لډیو ته وایي په سیمه کې یخنۍ دومره زیاته شوې ده چې دوی نشي برداشت کولی.
نو یو یو شپه چې کوم دغه مو ډېر په مشکله سره تېرې وو، ځکه چې د شپې د نهو نه تر سبعی پورې موږ د خیمې نه وتلی نه شو د یخنۍ په وجه باندې. په یو یو ماشوم باندې موږ څلور پنځه کمبلې چې هغې په وجود باندې د یو طرف نه بل طرف نه د یخنۍ د وجه نه وختلې راوختلې نه شي.
په سیمه کې د موسم ټیټه درجه منفی لسونه هم غورځېږي. په کیم کې د شورا په نامه د متاثرینو کمیټې یو مشر محمد زمان خان مشال لوډیو ته وایي
سره متاثرینو سره په جلسانو کې مدد کېږي. د
قدرتی آفتونو سره د مبارزې د قبایلی ادارې مشر شاداراز مشال لډیو ته وایي دوی سره د متاثرینو فکر شته او زیاتوي چې اخنینا د بچو لپاره به ډېر زر د کم متاثرینو سره مرسته وشي. قبائلی سیما کے لمودے راہ سے وسلوال طالبان و خلاف فوجی عملیاتوں اور فرقہ ایزر خڑ پوجہ بزرگوں قرآن پکڑ کولو مجبور شوی دی. دا وقت بزرگوں کڈوال د ملک په بندوبسی سیمو کے جوڑو کیمپونو او یاد کیمپونو نه بهر د کڈوالے ژوند تیروی. د کور میں پدورانی کیمپ کے دا وقت شاو خوش بگنیم سو قرآن اسیگی چپک زیاترش میرا د معشومان او زنانا ادا. تاریک ورگزے مشال ریڈیو پیخبر.
او اوریدونکو اوس ته درنی مو بجو د خبرونو لنډیز د پاره مای خپل همکارې انیس اجمل لور کو.
او پاکستان کې چارواکي وايي په شمالي وزیرستان کې په هوائي بمباري کې 350 مشکوک وسلوال وژل شوی دي. پوځ وايي پرند شمالي وزیرستان په د تخیر سیمه کې د هوائي ځواک په بریدونو کې د وسلوال شپږ پټن ځایونه په نښه کړل شوی دي. وسلوال په دې اړه سندي ویلي د ډیرا اسماعیل خان پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرند په سلطان کوټ سیمه کې د لټون د عملیاتو پر مهال د وسلوالو حکومتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال وژل شوي، دوه نورو ځانونه الوزول ولی لس وسلوال یې ژوندی نیولی دي. تر دې دمه وسلوال لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف وایي د وسلوال پر ضد به عملیات تر هغه جاری ساتي تر کومې چې سیمه د وسلوالو څخه په مکمله توګه پاکه کړې نه وي. راحیل شریف دا خبرې تیر ورځ د مومند ایجنسۍ د دورې پر مهال وکړې. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان له امریکا سره خپل اړیکو ته اهمیت ورکوي او دا تمه لري چې امریکا به په جنوبي ایشیا کې د ستراتیژیک توازن او استحکام د ساتلو لپاره یو مثبت رول ولوبوي. دا څرګندونې د سرتاج عزیز له دفتره نن مشال ریډیو ته په ترلاسه شوي یو اعلامیه کې شوي دي. نن په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو دریم او وروستي پړاو ترسره کیږي چې پترس کې به د کوټې ضلع لپاره خاروال او دغه مرستیال او په 2 نورو ضلعو کې چیرمین او مرستیال چیرمین ټاکل کیږي. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې لخوا د یو جاپاني خبريال کینجی ګوټو د ویډیو خپرول یو سپک ګام بللی. نوموړي نن ویل هغه د دې ویډیو په لیدو سخت غوسه شوی دی. او امریکا نن د 2 اربا بلیونه ډالرو د قرضې ورکولو په یو تړون لاسلیک وکړ چې تر مخه به اوکراین ته روان کال د ټولنیزو چارو لپاره مرستې ورکول کیږي. د قرضې ورکولو په دې تړون لاسلیک نن په کیف کې د امریکا د خزانه وزیر جیکلیو او د اوکراین د اقتصاد وزیر وکړ.
اوریدن کو مشال ریډیو ته وګی ته خبرونو لنډیز درته زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کول. او اوس وخت راغلی دی د ونې خبرونه د نړۍ رنگونه. اوس په دې پروګرام کې د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدلی شي. د دې خبرونه قربه ګل ایاز مومند.
د مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیاز سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نړۍ خبرونه کې مودرله ل نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې په روان 2015 کال کې به په نړۍ کې یوازې شپږ سبه جبي پاتې شي. د امریکا کولمبیا په هنتون د ژبپوهانو په خبره په نړۍ کې زیاتره ژبې په ختمېدو او یا مادوم شوې دي. ژبپوهان وایي چې 90% ژبې به ختمې شي او د دې وجوهات له یو ځای نه بل ځای ته کډوالي ده. دوی اټکل کړي چې په روان 2015 کال کې به په ټوله نړۍ کې یوازې 600 ژبې پاتې شي. کارپوهان د دې ترشا وجوهاتو په اړه وایي چې له خپلو سیمو څخه نورو ځایونو ته کډې کولو سره پلاران او میندې نشي کولی چې خپلو بچو ته مورنۍ ژبه وښایي. ډاکټر جان میک هاټر وایي چې په روان ورځو کې به ژبې نورې هم اسان شي. د دې ترڅنګ په انټرنیټ د ترجمې پاڼې به ونه کړی شي چې دغه ژبې خوندي وساتي. ډاکټر جان دا هم وایي چې په نړۍ کې یوازې د یوې ژبې پاتې کېدو امکان نشته. کارپوهان وایي چې 100 کاله وړاندې په نړۍ کې 6000 ژبې ویل کېدې او په روان کال کې دا شمېره 600 ته راټیټه شوې ده. ډاکټر جان د برتانیې ډیلی میل
ورسپانی سره په مرکه کې ویل چې په روان وختونو کې به یو سو جبه پاتې شي او دا به دومره پیچلی نه وي چې سرنګه په موجوده وخت کې دي. په جرمنی کې کارپوهانو داسې بوټان جوړ کړي چې ګرځېدو سره بجلی جوړوي. نوی ټکنالوژي د لاري خلک به وکړي شي چې خپل برقی آلات چارج کړي او لزان سره د بیټری ګرځولو ضرورت به هم ورته نوي. په دې لکه کارپوهانو دوه قسمه آلات جوړ کړي دي، یو ته شاک هارویسټر چې جټکی سره بجلی جوړوي او دویم ته سونګ هارویسټر چې د پوندو ځمکې سره لګیدو سره بجلی جوړوي. کارپوهان داوا کوي چې د نوی ټکنالوژي په مرسته به د زیاتو مرکزانو بوټانو تسمی هم په خپل سموي. د جرمنی ایچ ایس جی وای چې په دې ټکنالوژي کې یو وایرلس ترانسمیټر او یو ساده سینسرز چارج کولو کوشش کړی دی. د چین په بیجینګ ښار کې د ځمکې لاندې ریل ګاډو کې سفر کوونکي به کولی شي چې د مفت الکترونیک لایبرری سہولت نه استفاده پورته کړي. د چین کی بی ټلویزیون خبر ورکړی چې د خار میټرو یا د ځمکې لاندې ریل ګاډو کې ځینې ډبو کې بار کوډ لګولې دي چې مسافر به د خپل سمارټ موبایل ټلیفون د لارې سکین کولی شي. په دې کې لس کتابونو ته رسائی کېدې شي. دا کتابونه به په دوه میاشتو کې بدلوي. په لومړي پړاو کې به د چین روایتي کتابونه په دې لایبرری کې موجود وي. د خار یو ویان وای چې د روایتي ثقافت خوندي ساتلو لپاره دا یو موثره او اسانه طریقه یې موندلې ده. چارواکي وایي چې د دې د لارې به خلک زیات نه زیات کتابونه ولولي. په ټلویزیون ځینې مسافر هم خودل شوي چې د دې نوي سرویس نه ډیر خوشاله ښکارا کېدل. اکسفام اداري په یو نوی رپورت کې ویلي چې په نړۍ کې د 1% مالدار خلکو دولت به د نړۍ 99% آبادی د دولت نه زیات وي. په نړیواله کچه د غربت پر ضد کارکونکو اکسفام اداري په پراخ مطالعه کړی دا چې تر مخې د نړۍ تر ټولو مالدار خلکو معلومات راغون کړی دي. د شپیرو تر مخه په نړۍ کې د 1% ارپتیانو سره د نړۍ 80% دولت دی. د بلګي په توګه 50% کسانو سره 1.9 ارب ډالر دي چې را روان کال به په دې کې شپږ 700 ارب ډالرو اضافه وشي. د ادارې په خبره کې دا رجحان همداسې روان وي، نو په را روان وختونو کې به د 1% مالدار خلکو شتمنۍ د نړۍ 99% خلکو سره برابر شي. د یورپ خلای اداره ایسا وای چې په سپوږمۍ تر ټولو تیارې سیمو کې د ژوند تیرولو لپاره منصوبه لري چې په 8 منټه ویډیو کې بیان کړی ده.
The European Space Agency is working to take humans beyond low Earth orbit and deeper into the cosmos. Our next destination on this journey is the moon.
د دې ویډیو نوم ډیسټینیشن مون، یعنی سپوږمۍ منزل دی. د یورپ خلای اداره غواړي چې د سپوږمۍ اسویلی برخې 13 بیسن په اړه پلټنې وکړي چې آیا په دې ځای کې ژوند کول ممکن دی او کنه. د دې ځای زیاتره برخه په تیاری کې وي. خلای اداره پلان لري چې دغه ځای ته روبوټ ولېږي او بیا انسانان هم واستوي. د دوی په خبره د سپوږمۍ دغه کنده ډیره زیاته موجوده ځکه چې په دې ځای لینډینګ کول ډیر اسان دی. په ویډیو کې دا هم خودل شوی چې سپوږمۍ ته زیاتره مشنونه لیګل شوی وو، خو د سپوږمۍ ځینې برخو ته تر اوسه پورې رسائی نه ده شوی. په ویډیو کې دا داو هم شوی دا چې کېدی شي په دغه ځایونو کې د اوبو ذخیره موجود وي. په شمسی تمنای چلودونکو امپلس 2 جاذبه د راتلونکو میاشت نه د نړۍ سفر لومړی پړاو پیلوي. د شمسی تمنای امپلس 2 جاذبه د 2000 میلو سفر له ابو دابی نه شروع کوي چې د هند، میامیر او چین سفر به هم کوي. دا جاذبه بحر اوقیانوس نه تیریږي او په 500 میاشتو کې به سفر سرته رسوي. په دې جاذبه کې د تیلو ټانکۍ نشته او یوازې په شمسی توانای چلیږي. په دې کې 1000 شمسی پینل لګیدلی او د جاذبه وزرې 2.5 میټر اوږدې دي. امپلس 2 جاذبه چلوونکي د سویټزرلند دوه پایلټان دي. دا جاذبه د 500 میاشتو سفر کې په 200 ځایونو کې پړاو کوي.
په دې پړاو کې به خلک کولی شي چې د امپلس 2 جاس ننداره وکړي، او په دې لړ کې به ګوګل هنګ آوټ هم کیږي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. دا هالیوډ فلم ټیکن 3 په نړیوال باکس آفس کې په لومړي نمبر دی. دی فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.1 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم سیونت سن دی چې په ټوله نړۍ کې 10.2 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم نایټ ایٹ دی میوزیم 3 دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2.58 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې د مشهور اداکار بریډلی کوپر نوی فلم امریکن سنایپر په لومړي نمبر دی. فلم پډاکټن په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم دی ویډینګ رینګر دی. بل خو د هند په فلمي نړۍ کې په دې اونۍ کې فلم آی په لومړي نمبر دی چې د 100 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم الون دی چې د 300 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی، او په دریم نمبر فلم تیور دی. د امریکا هالیوډ نوی اکشن او مزاحیه فلم سپای یعنی جاسوس به د مئی په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې مشهور اکټرانو جود لا، جیسن او میلیسا مکارتی هم کار کړی دی. په فلم کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای د دریو کارکونکو ژوند ښودل شوی چې په یو خفیه میشن وي. دا یو مزاحیه فلم دی.
I'm the only one who knows where that nuke is. Well then in that case I'd say you'd better start.
Oh my god. Why did you do that?
I didn't do it on purpose. There's like a ton of pollen in here.
When I quit teaching and joined the CIA, I thought I was going to be this amazing spy, and I'm still just the same boring person I was.
You play it too safe.
Just to write that in my lunchbox.
We've intercepted chatter that Reina Boyanov knows where that nuke is. She knows the identity of all our agents. We need someone to find the bomb without being detected, but it can't be any of you. We need someone invisible.
I'll do it.
Okay. Thanks, lunch lady.
I'm serious.
Don't let me down, Cooper.
I will not. I will let you up.
Stop talking.
I will let you up.
د هالیوډ مشهور اکټر رسل کرو نوی فلم دی واټر ډیوائنر بعد اپریل په میاشت کې نمایش ته پر وړاندې کیږي. دا فلم په ترکی کې په 1919 کال کې د ګیلی پولی په جګړې جوړ شوی دی. په دې خونړۍ جنگ کې برخه اخیستونکي د استرالیا یو کاروندګر کانر درې زامن بې ترکه شي. د جنگ وروسته کانر بیا د ترکی سفر وکړي چې د خپل زامنو لټون وکړي. دا فلم رسل کرو په خپل ډایرک کړی دی.
Why the carpet he wished to sell was so expensive.
Come on, cuddle up! What's the magic word? The one that makes the carpet fly?
Tengu!
That's it, Tengu!
My prince, whoever sits on this carpet may be transported through the air in an instant.
All right, boys, let's get out of here, all together!
Tengu!
It was my job to steer my boys to manhood. I failed them.
So you can find water, but you can't even find your own children.
Three sons killed. That was quite an ordeal for Eliza.
I'll find them, love. I'll find them and I'll bring them home to you.
Surely you were told this is a restricted zone. No, it's not safe. I'm sorry, but you can't stay.
Maybe we could help him.
You know what the chances of finding his boys are.
He's the only father who came looking.
We found your sons. Edward and Henry. How on God's earth did you know they'd be there?
د هندی سینما ځوان اداکار سوشانت سنگ راجپوت نوی فلم ډیټیکټیو بومیکش بخشی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم یش راج فلمز کمپنی جوړ کړی دی. په فلم کې د 1977 کال کې یو پولیس والا کیسه خودل شوی چې د خپل د ژوند د لومړی کیس په لټه کوي. دا فلم په کولکاتا ښار کې جوړ شوی دی، او دې فلم ته د هندی سینما شرلاک هومز هم ویل کیږي.
آپ ہیں کون؟
ڈیٹیکٹیو
جی. بالکل نہیں.
پولیس والے ہیں؟
بالکل نہیں.
ویسے آپ کرتے کیا ہیں؟
تھوڑی ہیلپ چاہتا تھا آپ سے. دو مہینے سے میرے پتا جی نہیں مل رہے.
کام بس کے نیچے آ گئے ہوں گے.
آپ کو
بالکل لگتا ہے ہم نے انہیں پان کے بکسے میں چھپا کے رکھا ہے.
نہیں مجھے لگتا ہے کسی نے ان کا خون کر کے ان کی لاش چھپا کے رکھی.
بھون مینا جی کو جانتے ہیں کیا؟
میں کچھ پوچھ تاچھ کرنا چاہتا ہوں. آپ کیوں ڈرے؟
میں خون کے سلسلے میں بات چیت کرنا.
جب پولیس کہہ رہی ہے کہ وہ لا پتا ہے تو تم کیوں میرے پتا جی کو مارنے پہ تلے ہوئے؟
سچائی سامنے آنی چاہیے.
آپ کا سچ میرا ایک سگریٹ بھی نہیں خرید سکتا بومکیش بابو.
پتا جی ایسے ہی کہیں چلے گئے ہوں گے, یہ نہیں ہو سکتا.
اس دنیا میں ایسے ہی کچھ بھی نہیں ہوتا.
د هندی سینما وتلی ایکٹر امیتاب بچن نوی فلم شمیتاب دویم ٹریلر خپور شوی دی. په تیر پروګرامونو کې مو د شمیتاب فلم لومړی ٹریلر او سندره اوریدلې وه چې امیتاب بچن په خپل زمزمه کړې ده. په دې فلم کې امیتاب بچن په یو نوي کردار کې دی. فلم شمیتاب د فروری په 6 منټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا یو مزاحیه فلم دی او په دې فلم کې د هند تامل سینما مشهور ایکټر دینیشو او اکثرا حسن هم کار کړی دی.
تم لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہو اور میں تمہارا یہاں انتظار کر رہا ہوں.
ہائے, ہلو, نمسکار, خوش آمدید.
ایک کیا بکواس ہے یہ.
آپ کی آواز اس کے منہ سے اچھی لگتی ہے نا.
یہ آواز ایک کتے کے منہ سے بھی اچھی ہوئی.
آپ میڈیا کے لوگ تو ایک آدمی کی شکل اور آواز کے بیچ میں بھی نفرت پیدا کر سکتے ہیں. میرے بنا تو کیا ہے, ہے؟ کیا
میں فنشڈ تو تو بھی فنشڈ.
قدرمن اور تاسی دا مشال راڈیو 19 پروگرام دا نړۍ ننګونو کې دلچسپا او حیرانون کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګلیاست اجازه ورکړي. په بل پروگرام کې به تاسی په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د نړۍ رنگونه خبرونه مورېدا چې زمونږ همکار ګلیاست درته وړاندې کوله. اوس تاسو ته یو بل ونی ځ خبرونه وړاندې کوو چې قربای احمد شاه عظیمی دی. د دې خبرونې نوم دی میډیا او ځوانان. نو راځئ چې وورو میډیا او ځوانان.
میډیا او ځوانان د مشال رادیو 19 خبرونی میډیا او ځوانان ته مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې اوسیدونکي خلک غواړي چې په حالاتو ځان خبر کړي او د خپل شاوخوا په اړه معلومات ترلاسه کړي. د خلکو دغه تنده رسنۍ ماتوي چې پر وخت کړه او صحیح معلومات ورکړي. په این حال کې د رسنیو خبرونه او خبرونې د خلکو پر ذهن او ژوند په یوه یا بله معنا اغیز کوي. میډیا او ځوانان نننۍ خبرونه کې به واوري چې پاکستانی رسنیو تر کومه حده د تشدد او سخت دریزۍ په اړه خبرونې لري او آیا دې خبرونو د پښتنو ځوانانو پر ذهن یا ژوند اغیز کړی او یا دوی د تشدد او سخت دریزۍ خوا ته هڅولي او کنه. په پاکستان کې پښتانه ځوانان د معلوماتو ترلاسه کولو او ساتیري لپاره د رسنیو لټول وسیلو لکه ټي وي, رادیو او رسپانو کار اخلي. د دې ځوانانو اکثریت په دې نظر دی چې پاکستانی رسنۍ تشدد او جنگ ته زیات کوشش ورکوي چې په نتیجه کې ځوانان سخت دریزي او جنگ ته مایل کیږي. د شمالي وزیرستان لمیر علي سر اړلونکي ځوان دیدار وزیر وای په پاکستانی میډیا کې تشدد ته زیات وخت ورکول کیږي چې لکه بلې د ماشومان او ځوانانو ذهنونه هم هغې خواته اوړي.
دمو خدا غا ورټ خیال لیدا غا چې د پښتون شه چې کوم تشدد روان دی یا د میش ذهن حکیم متشدد ذهن نمشته روښوي دي. د میډیا په ذریعہ مشته جوړ شوی دي, ذکر جوړ شوی دي چې اکادمی ژ پاکستانی فلمینه وکسه, اکادمی ژ پاکستانی ډرامه وکسه, اکادمی ژ د ټي وي ډرامه وکسه, اکادمی ژ چیرې پر رساله مجله شه افسانه یا ڈرامے و کسے یا شاعری و کسے نر آغا ٹول دے دے تشدد نہ ڈاکے دے ٹول تشدد نہ ڈاکے دے چھ داغا ٹول شاینہ سے تشدد دائے نر دا چھ دا بچون کسی سلوری پنزو کرے نہ روکسی 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 چھ دا بیا بالغ شی ستر شی آل رڈی او داغا تشدد کی ادب پزین شو تشدد بھی وٹا واجہ داغا دو زمجندائی ثبوتی داغا دائے چھ دے تلے بونے تصویر چې ټیپک را کټ کمر باندې وخستای وو دا په اخباری نشه دا د دې د ویډیو بنو دا د دې د ویډیو اوو بریزه په ټی وی ګون سره دلا او په باندې شوی په میگزین نشه غړ غړ تصویرونه تل وو د دې د سټایل و خالته به شوو د دې د ټریننګینه به خالته به شوو چې دا د سخت دی و تر په وخندل بل تر په تصویر دا ورکو چې دا د سکړه خدنه چې دا وړي کی وړي کی ورکی دا روکسي روکسي چې دا بلغی دې په ځین بنو دا تشدد خامه خاص وروي په دې د نوغله هشه ډکه وشي مړی وړی ځنه شي
د شمالي وزیرستان یو بل ځوان میر کلام وزیر هم ورته نظر لري وای چې پاکستانی رسنی د سخت دریزی لوی سرچینه ده او تشدد ته تر حقیقت زیات پوشش ورکوي
پاکستانی میډیا ته په سخت دریزی شه خو په ټول نازیوت لوز د پاکستانی میډیا دی وېس د میاش دوه میاشتې سشي چې دوی لښ کنټرول شوی دو کني مخ شه خدا د شتګردی دمر په ګراوند وانه لکه میډیا چې کیما په خلک باندې مسلط کړی و چې میډیا کیم خلک په ډرا ولای و د شتګرده یو وډیکن کا سټیټمنټ یو ارغلا اينه و د پټول ټیوی ګون باندې بریکینګ نیوز بریکینګ نیوز بریکینګ نیوز بس دا شای لاګیا و چې دمر مړو دمر زخمیون دا یا لول کو دا یا مړک نو دا خو د خلک یا ذهنی نه بخی ولټا کړ چې تټول اورز په ټی وی چینل باندې له کمیډیا خو میش خال ډیر پته خلک ته نو میډیا یو ډیر عجیب شای غانی دی دی او ټی وی دا شای نه باندې ډیر بیلیو کو نو چې دا شای نه ټول اورز کس نو خامہ خد په ذهن شرتی چې دا چې دا ټول د نیونن په دښی باندې راغیږي نو کته دا شای جوړ شي بیا او ته ډیر د کمال سړای چې په تو باندې ټی وی ګون غږیږي په تو باندې اخباری نه غږیږي
دا ځوانان په دې نظر دي چې د رسنیو لخوا د دا ډول پوشش لکباله ځوانان دې ته هڅول کیږي چې هم هغه کړنی وکړي چې دوی ته پر رسنیو کې انزور سوي د مومند ایجنسی یو ځوان تحسین الله خان مومند وای د تشدد پاره چې کوم څه رسنی خبروي ځوانان او ماشومان هم هغه په حقیقي ژوند کې ازمایي
د یو بزه تاسو له یو مثال هم درکمه لکه تقریبا د نن یو شپږواتم اجتماع کې لکه دا کوم تشدد چ روان دي نو درسړي پلاس کې ګن او دغه چې کومه میډیا خلکو ته خیبل سنخې نو د سې یو واقع چې کوم دي چرسد علاقه کې شوی و چې الته یو ماشوم پستل لخیست او بلته وی چې رات جنگیر شو زبچ کې ما د بدر شو ما او تاسو د بدر ډز ډز کول قربان دي نو هغه کم پستل چې غره خېږي واقع کې حالانکه بولر سو نو ماشوم یو باندې شته دا سپیشلی د دې میډیا د وینه چې هغه بار بار د غنز او د کم ویپن سي دي دا غي زیات تر خلکو ته غوي دغه شو کې
بلخوال اورگزوی جنسی سر ارلون کی ځوان اسیم رضا اورگزوی نظر لري چې پاکستانی میډیا تشدد ته نه یوازې پوشش ورکوي بلکې په دیاړه ځانګړي خبرونه هم لري چې پر ځوانانو یې منفي اغیزې وي
نن سبا ټیم کې ډیر پروګرامونه داسې دي خاص کر د کوم ډیر اکستریمیزم تم ډیر زیات بوزي خاص کر د غواله کوم ریپ اکثر جو شو کوي ډیر های کوریج وار کی بیا ایون هڅه ټیم نه ونه تر کوټه پورې پوری نه پریک دی غټ ټیم پوری پورا دغه ور کوي کوریج داسې نور څه لغون دي چې مسله خپل کې راځي لک لیش بوي غته دومره زیات کوریج وار کی ته وای چې پورا پاکستان رنگيږي د دوه کاسو جګړه وژن حالانکه حقیقت کې عمر زیاته نه دی
د هر څه د پکتو سره یو شمیر ځوانان بل ډول فکر کوي او نظر لري چې پاکستانی رسنۍ خلکو ته معلومات ورکوي او د سخت دریزی او تشدد په اړه موضوعات نه خبروي ل دې ځوانانو څخه یو هم د خدری مومن خیل وزیر نور زمان دی چې وای رسنۍ تشدد ته ځوانان نه هڅوي بلکې په ټولنه کې مثبت رول لوبوي
نا کدا خو میډیا خدا کار کولای به خو نو ته په پاکستان کې جسم رحم شومان دي دا ټول د شتګرد وای خدا کار میډیا بالکل نشي کولای اما خو بالکل دغه شک نه کیږي چې میډیا دغه کار کوي بلکه میډیا خو موشه کې یو پوزېټیو رول یو غا پوزېټیو رول وی پلی کوي لګیا دي
خو نو موړی تایبیا محمد اسحاق جان خیل وزیر ورغبرګوی وای چې کڅه هم رسنیو مثبت رول لوبولی خو د اصلي ستونزو او موضوعاتو څخه مخړولی او تشدد ته زیات وخت ورکړی دي
میڈیا چکیم دے ا دے خالق اپینین جو جڑاوی دے خالق سوچ جو جڑاوی نو میڈیا دا ننج کیم سوچ دای کنا دیکھ دے میڈیا ڈر رول دا یا میڈیا اذنے مسائل نہ خب خبر یکلی ایجوکیشن ایک خر کر وستا نو دا دے اگا گڈ اسپیکٹ دے ہیلتھ نہ ایک خبر کلی دے لیڈر چکیم دی اگنا خبر کلی ہو ورترا ورترا بی ڈیفیکٹ دے دا خدا چکیم جن ون ایشوز دی پا بنے میڈیا نن سب چکیم دو تو ان کو اگا اگا شے حق نہ دے کہ ایشوز کی میں حق تا یم میڈیا پدیت تے طرف دا ڈر کار کرے دے جے خلق ذہنی تشدد طرف تے بتلے بدلے دے ٹی وی او گورا اگے بندے دا مڈی گٹ د قتل عورت لاوی په پیغام ورکوي او بل هغه خبره دمر ایکسپوز کوي هغه دمر په پرزن کوي چې خلکو په ذهن کې د تشدد طرف ته ډیر غږیږي رجحان کیږي طالبانو د جنگ خبره ډیر کیږي د امن خبره ډیر کم کیږي د ایجوکیشن خبره ډیر کم کیږي د هیلت خبره کم کیږي د جنگ د جګړې د هړتالونو د مار ګوډ د خبره پکې ډیر زیات دي نو زه خدا غاڼم چې میډیا په دښته راوړنه د خلکو ذهن خرابوي
په پاکستان کې د ټی وی خبرونې په 1948 میلادي کال کې پیل شوې او تر 2002 کال پورې یوازې حکومتي چینل پاکستان ټلویزیون خبرونې درلودې په 2002 کال کې چې کله پرایویټ ټی وی چینلونو ته اجازه ورکړل شو نو ورو ورو تر 30 ټی وی چینلونه راووتل دغه ټی وی چینلونه هڅه کوي چې ګړې په ګړې تازه معلومات خپاره کړي او د خلکو پام د ځان خواته راوړي لمومند ایجنسی سره اړلرونکو ځوان خبريال فوزي خان مومند وای برښنای رسنۍ په خپل منځ کې سیالي کوي ترڅو د تشدد پیښې ژر تر ژره او د ډیر وخت لپاره خبرې کړي
الکترونیک چینلز دا غو انټرست دا چې یره موږ یو دسي خبر پیښ کو لکه میلیټن حواله سره دلته ټیک او شو دلته میلیټن ټونی او یاد میلیټن پریس کانفرنس کوي نو هغه ته بار چا ځان رسو ځکه چې هغه ویل چې دا موږ ډیر خلک ګور یار چا دغه کې انټرست نو په هغه کې به دسي سټورې نه دي چې مثلا یو ځای کې پریس کانفرنس ته یا یو ځای کې اٹیک وشو یا سویسایډ وشو پاغې کې دوی چې کوم دي مختلف مړی خودل یا جنگ جګړه شو پروټیست شو دا ډیر زیات غلط اثر پرې باسي بلکې هغه نوجوانان دا وی چې موږ هم دغه سيزو کو ځکه چې دا خو یو داسې خلک دی خلک انټرست کوي خلک ګوري موږ په ټوله دنیا وګوري په سکرین باندې نو دا دې طرف ته دغه کوي مایل کوي خلک
په پاکستاني رسنیو کې د تشدد او سختدریزي په اړه کارپوهان وایي چې دوی د خبرونو ترڅنګ په خپل مباحثو او ګردی میزونو کې داسې څه بیانوي او خبروي چې د ځوانانو پر ذهن منفي اغیز کوي په اسلام آباد کې د ځوانانو د فعالیت او پرمختګ په نامه د وی غیر حکومتي ادارې مشر رازق فهم دامنی چې پاکستاني رسنی په ځوانانو کې د سختدریزي په خورولو کې مهم رول لوبولی دي نوموړي زیاتوي رسنۍ د تشدد ځینې پیښې تکراروي چې په نتیجه کې خلک مرګ ژوبل ته تیار شي
موږ دا ویلای شو چې مطلب ک سخت دریزی په ځوانانو کې موجود ده نو پاغه کې د پاکستان د نن چې کومه میډیا ده دا یو ډیر مهم او بنیادی رول ستا موږ چې څنګه له ځوانانو سره کار کوو نو یو خدای دې چې مطلب ځوانان چې دغه سخت دریزی ته ځي څنګه کم داسي عوامل دي چې پاغه باندې ته دا پیژندلای شي چې دا ځوان چې دې کې دا سخت دریزی ته قریب دی دا روان دی او دا دغه پزید دی په دې سفر کې د نن د میډیا خپل یو پرسوونس موجود خو په پاکستان کې او په پاکستانی ټولنه کې د نن کمغه داسې شیان چې موږ د لیدلې دي او په دا اوس تازه وختونو کې په خصوصیت سره سیاغه یو ایشو را پورته کړي او لاغه خلک مرګ ژوبل ته تیار شوی او وشتل شوی لکه په پاکستان کې د پنجاب یو گورنر و د پنجاب د صوبې سلمان تاثیر نو دا ایشو سی وکنه هغه سترنګ میډیا راپور ته کی دا غ نتیجه دا غ په شهادت پوری اخر لاره ختم شو او دا رنګ ډیر مثالونه ست سی مطلب ټی وی پروگرام سوی دی او به خلک تل دی مطلب د یو خاص ماینورټی کورونه سوزلی دی یو خاص پروگرام دا سوی دی سی هغه یو ذهن تیار کړی دی او دا ذهن پر بنیاد باندې خلک و تشدد ته آماده سوی دی
خود پېښور پونتون د جرنالیزم د پونځي شوونکی ډاکټر فیض الله جان بیا وایي چې په پاکستان کې د سختریزي لوی سرچینه تدریسي نصاب دی تر دې ورسره بیا مذهبي ګوندونو او رسنیو رول لوبولی دی
مین سورس د ریډیکلایزیشن چې کوم دینو اغه نصاب دی اغه نصاب چې کوم په سکول کالج په یونیورسيټو کې طالبانو ته خوده لیکيږي دغه نصاب کوم ګورو کې په دغه کې د ریډیکلایزیشن اليمنټس وی نو ویل شو چې را دای کوي کنه دیم چې کوم دین او هغه زموږ د ملکونو کې لکه د مذهب نه زموږ مطلب دا دی چې لکه مدرسې دي جماعتونو کې خطبه دي او دریم پکې راځي لکه ماس میډیا چې موږ ته وایو اخبار ریډیو ټلویزیون دا ټول شیزونه دا ټول چې راځي شي نو بیا یو خبره ریډیکلایزیشن طرف ته شي صرف یو شی نشي کولای نظام خپل خیال داري چې په پاکستان کې د ریډیکلایزیشن جړډ چې کوم دي نو هغه د پاکستانی په نصاب کې دي او د دغه نصاب پرانا کې خو ماس میډیم ډیولپ کیږي او دغه پرانا کې چې کوم دي نو سیاسي ګوندونه جوړيږي نو ریډیکلایزیشن کې صرف او صرف میډیا نه ده باقي کې ریاست هم شامل ده
په پاکستان کې تر خطر لاندې خبريالي یا جرنالیزم انډر ثریټ نومي کتاب لیکوال او څېړونکی عدنان رحمت بیا وایي چې د سختدریزي په ضد د حکومت د ناکامۍ لکه بل رسنیو په غیر مستقیم ډول ځوانان د تشدد خواته هڅولې دي
The government itself was failing to explain its position.
حکومت په خپل پوزیشن کې ناکامه کېده ځکه په هغه اندازې د سخدریزې مخنیوي نشو کولې څومره چې پکار وو. بل لور ته رسنو په غیر مستقیم ډول په ظاهره د تشدد په لور د ځوانانو په هڅولو کې مرسته وکړه. رسنو داسې فکر خور کړ چې حکومت خو ناکامه دي نو خلک د حقو کسانو طرف نیسي چې زور ورخکاري. زه پیچلې مسلې په ساده ټکو کې بیانول غواړم او هغه دا چې رسنو د تشدد او مذهبي سخدریزې د تشریح د ټولې فلسفې په بیانولو کې په حقيقي توګه مرسته وکړه.
په پاکستان کې لتیری اوږدې مودې راهیسې وسلوال فعالیتونه دوام لري چې رسنۍ کافي پوشش ورکوي. د پاکستان د جیو ټلویزیون خبريال حامد میروای کله چې څوک د طالبانو خلاف پر رسنۍ کې پشکاره څووي نو د پاکستان استخبارات او پوځ ستونزې ورته جوړوي.
When Malala Yousafzai was attacked, I came out openly against Taliban. I challenged
کله چې پر ملالی یوسفزای برید وشو نه زه په ښکارا د طالبانو خلاف ودرې د موضوع می چیلنج کړ. خو بیا څو شول کله چې ما طالبان چیلنجول او هغه زما پر زده فتواوی رايستلې نو پاکستانی استابلیشمنت زما تر ګاډی لاندې بم کې خود او ما ته دا پیغام راکړو چې زه د طالبانو تر خطر لاندې يم نو باید له دوی سره همکاري وکړم. دا د دوی دوه مخه لوبوا کله چې څوک پر رسنیو کې د طالبانو مخالفت کوي او پر سردریزو قوتونو په ښکارا نیوکه کوي